السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مود په دې خبري سات کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري ټول اول کام کړی د خبرونو سټکو ته شمالي وزیرستان کې د پوز په مرکز وسلوال بریچ شوی په کورم کې د ممکنه پوزي کاروایی خلاف په کورم او پیښور کې احتجاجونه شوي دي او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سپینه ماڼۍ کې د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره تر لیدنې مخکې ویلي چې روسیې په هیواد بریدونو ته دوام ورکړي. تفصیل د شمالي وزیرستان د میرعلي په خديسي مکه وسوالو د پوز په یو مرکز بریټ کړي او لکټر لګه او پوزیاني وجلي او دیارلس نور یې جوبل کړي دي. پولیس انتظامی چارواکو او ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې وسوالو ننصار په پوزي کیمپ بریټ وکړ. د پاکستاني او طالبانو حافظ ګل بهادر وسوالې ډلې جشول فرسان محمدي پاستول شوی بیان کې ویلي چې دوی اول د موټر بم چاودنه وکړه ورپسې بریټګر کیمپ ته دننه داخل شو. استخباراتي چارواکو نن مشال ریډیو ته تایید کړه چې خطه کې لک تر لګه او پاکستانی سرتیری وژل شوی او دیارلس نور جوبل دي. چارواکو زیاته کړي چې د دریو جوبلو سرتیرو روغتیايي حالت تاندېښنې وړ دي. د چارواکو په خبره پاغه نخته کې سلور وسلوال هم وژل شوی دي او نخته پای ته رسیدلې ده. چارواکي زیاتوي چې لومړی یو ځانمرګي بریدګر له بارودو ډک گاډي د پوزي کیمپ په دیوال کې وه او وروسته درې نور وسلوالو ودانې ته په ننوتو سره ډډ سي په او وروسته درې نورو وسلوالو ودانې ته په ننوتلو سره ډزې پیل کړې چې تر څو ساتنه ختو وروسته ټول وسلوالو وژل شو. په خدي کې د پوز په دغه کیمپ تر دې وړاندې هم ځانمرګي بریټ شو او وروسته وسلوال کیمپ ته داخل شو چې ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې وه. په منځني کورما کې د وسلوالو ضد ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په کورما او پیښور کې احتجاجونه شوي دي. د کوزي او منځني کورمې مشرانو نن د کورمې په ډوګر کې احتجاج کړی. د دې سربېره مدني فعالانو هم نن د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي ناسته کړې ده. د احتجاج په اړه د میرباغ پټان عبدالخالق مشال ریډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د پوځي عملیات ودرول شي.
هر هغه سړی چې هغه وطن کې فساد جوړې ترهګري جوړې دغه حواله سره کوم هم ممکن اپریشن کیږي په نورو صورتونو کې عاد وکړل شي. په عام آبادی باندې بمباری کول، عام آبادی کورونه ړنګول، عام خلکو ایستل دا انتهایی ظلم دی.
حکومت په منځني کورما کې د وسلوالو خلاف د کاروایی فیصله په جوګي کلا کې د پوز په قافله د وسلوالې حملې وروسته وکړه. د اکتوبر په 8مه په حمله کې د دوو پوځي چارواکو په ګډون یو لس امنیتي سرتیری وژل شوی و، خو تر اوسه په منځني کورما کې د پوځي عملیاتو اعلان په رسمي توګه نه دی شوی. البته د منځني کورمې له مختلفو سیمو ډیری کورنو کډې کړي دي. د علي شیرزو مسوزو بې کوره شوي تور پورې کوي چې د دوی سره مرسته نه کیږي، وایي چې دوی ته سهولتونه ورکړل شي. دوی د ټل او هنګو پر ځای په خپله سیمه کې د مناسبو کیمپونو انتظام او نورو سہولتونو غوښتنه کوي. د دې لپاره د سیمې متاثرینو د اکتوبر په 14مه مظاهره هم کړې وه. د منځنۍ کورمې مرستیال کمشنر عقیل جاوید هغه مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړو چې د دوی غوښتنو پوره کېدو لپاره به هلې ځلې کوي. پولیس وای په جنوبی وزیرستان کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځای مشر وژلی دی. د سیمې یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د اکتوبر په 14مه د رسول خان په نوم ځای مشر په ګلدونه غونډۍ سیمه کې په ډزو وژلی دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د سیمې یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه ځای مشر وژنه تایید کړه او تور یې پورې کړ چې پولیس په سیمه کې د هدفي وژنو خلاف څه نه کوي. د مانا سیمې پولیس یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په اعظم ورسک سیمه کې د رسول خان د وژنې کیسې د نامعلومه وسوالو خلاف درج کړي او د پیښې پلټنې پیل کړي دي. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د دوایانو په یو مارکیټ کې لویه چاودنه شوې ده. د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د اکتوبر 14مې او 15مې په منځنۍ شپه په ښار هډ کوارټر کې وشوه، خو هغه مهال بازار بند و نو ځکه پکې چاته ځاني نقصان نه دی رسېدلی. د پولیسو په خبره چاودنه د ډاکټر مشتاق په نوم د ماشومانو ډاکټر د کلینیک مخې ته وشوه. نن د مارکیټ دکاندارانو د پیښې خلاف احتجاج کړی او په چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د پولیسو په وینا د کلینیک مخې ته بارود ایښودل شوی چې د چاودېدو لامل هوښوا تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. په پیښور کې په یو ټرافیکي حادثه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په پیښور کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوایان بلال فیضی نن رسنو ته وویل چې پیښه د اکتوبر په 14مه ماښام مهال د پیښور متنو سیمه کې شوې چې پکې درې کسان مړه شوي او څلور نور زخمیان دي. فیضی وویل پیښه هغه وخت وشوه چې د یو ډمپر ټرک چې بریکونه یې فیل شوي له یو موټر سایکل او رکشې سره وجنګېدو. په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته وړل شوي دي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په سپینه ماڼۍ کې د خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره تر لیدنې مخکې ویلي چې روس د هغه په پلرني ټاټوبی کریویری کې ډرون بریدونه کړي دي. زیلنسکی وویل چې د اکتوبر په 14مه ناوخته د یوکرین په جنوب ختیځه سیمه کریویری باندې برید یو مثال دی چې روس څنګه اوس هم په یوکرین کې طرح خپروي. نوموړي وویل چې هلته اوس هم د ډرونونو په لسګونو حملې کېږي او میزایلې هم ورول کېږي. ټاکل شوی چې زیلنسکی نن په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ سره ملاقات وکړي. زیلنسکی واشنگټن ته تر رسیدو وروسته په ایکس پاڼه لیکل چې اوش په هم داسې نه تیریږي چې روس په یوکرین حمله نوي کړي. دغه په خبره د روس په بریدونو کې د یوکرین ملکی ځایونه په نښه کیږي. امکان دی چې د ولسمشر ټرمپ او زیلنسکی ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د یوکرین دفاعي هوایي نظام او د اوږد واټن ویشتونکو وسلو په تیره د ټوماهاک میزایلو ورکولو باندې وي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په 14مه اعلان وکړ چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي او دواړه د هنګري په مرکز بوداپشت کې د ملاقات موافقه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې به د دغه رپورټونو تفصیل واورئ. د شمالي وزیرستان کې د پوسټ په مرکز وسلوال ابریت شوې دي. معلومات لرو په منځني کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف په پیښور او کورما کې مظاهره شوې دي. د بلوچستان حکومت په شپږو ډیویژنونو کې لوی ځواک په پولیسو کې زم کړي، خو د حکومت مخالف ګوندونو په فیصله تحفظات ښودلې دي.
لوی فورس پکار دي په جدید انداز د دوی تربیت وسي، جدید اسلحه ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي. دا فیصله پکار دي زر تر زره واپس واخیستل سي.
پیښور های کورټ په ایبټ آباد کې د دویم شفټ عدالت پرانیستی دی چې مقصد یې د کیسونو زر فیصلې کول دي. وکیلان سوای
دا یو ډېر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی کورټس خو به کار شروع کړي خو افیشنټلی به کار کوي او کنه، او دا به څومره بوج راولي په عدالتونو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي د سیمې په ځوانانو کې د نشې استعمال زیات شوی، باید چې انتظامیه د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف ګامونه پورته کړي. نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خبرونو کې تاسو واوریدل شمالي وزیرستان کې د پوس په مرکز وسلوالو حمله کړې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر ته ورسو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دې ستړي مشي. عمر
مننه عملیه، تاسو ته سلامونه.
ډیره مننه عمر. تاسو معلومات راکې په شمالي وزیرستان خدي کې د پوس په یو مرکز وسلوالو حمله کړې ده. تازه معلومات څه دي تاسو سره؟
بالکل، په شمالي وزیرستان میرعلي خدي سیمه چې دا بازار دی او دغه سره بالکل د یو طرف ته د فوز چې کم کیمپ ته او بل طرف ته چې کم بنیادی کیمپ ته او بیا د سړک په بلې غاړه باندې په خدي بازار سره دغه ارزي کیمپ ته چې دا مخکې یو مارکیټ وو اوس په فوزي کیمپ باندې بدل شوی دی. په دغه کیمپ باندې ځانمرګي برید شوی دی. اول سهار 9 بجې خوا وشا چې وسلوالو د بارودو ډک ګاډۍ ورسره جګړه ولې دی، نه پس د سیکورټي فورسز او د غرنګې د ځایي خلکو په وینا او نور سرچینو په وینا چې وسلوال دی کې دننه تلی وو، او بیا سیکورټي فورسز دا وایي چې درې وسلوال اغه نه پس په دغه کیم باندې دننه شول چې سو ساته دلته بیا جګړه وشوه. د جګړې وروسته استخباراتي ادارې چې کم چارواکي دي په میرعلي کې، په میرامشا کې او د غرنګې د ځلې انتظامي جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته دا تصدیق کړه چې سلور وړه وسلوال په دغه برید کې ووژل شول. خو سرستۍ به دا هم پکې وایم چې اوس یو ځل بیا فوزي چارواکو په دغه کې د وسلوالو د شمیر د سلورو په ځای شپږ خایي چې شپږ وسلوالې وژلې دي. خو لومړی دوی د هغې چې کم تصویرونه هم لګلي وو نو سلور وسلوال دوی ښودلي وو چې هغه ووژل شول. په دغه جګړه کې بیا بل طرف ته فوزیان چې څومره دي، اوه فوزي سرتیري په دې کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې چې کم تصدیق شوي دي او دیار لس نور فوزی سرتیری پاغه کې ژوبل شوی دی. په دیار لسو کې دوی وایي چې د دریو حالت مرګونه دی او دا نور چې کم دی هغه فوزی روختون ته سی ایم ایچ بنو ته رسولی دی. ملیحا دا به هم وایم چې دغه چې کم فوزی کیمپ دی عارضي کیمپ دی دا لومړی ځل نه دی چې په دې باندې ځانمرګې برید کیږي. د دې پړه جیش فرسان محمدی چې د حافظ ګلبادر وسلواله ډله ده د هغې ځانمرګې بریدونو ډله ده چې په دې نام باندې یادیږي د هغې ذمهوري اخیستې ده. هغې باقاعده خپله پیغام هم جاري کړی و رسنیو ته سهار وختي چې د دوی وسلوال په دغه کیمپ دننه شوي دي او لومړی ځانمرګې برید کړی دی. خو دا لومړی برید نه دی. په دغه کیمپ باندې په 14 مارچ 2024 کال کې هم ورته ډول برید شوی و چې په هغې کې یو لفټنټ کرنل او دغه رنګې 14 نور سرتیری وژل شوي وو.
هغه
برید هم دغه جیش فرسان محمدي کم چې نن برید یې کړی دی همدغه وسله والې ډلې تیر کال هم په د مارچ په 14 په دغه کیمپ باندې برید کړی و. لوی ټرک کې د بارودو ډک ورسره جګړه ولې و چې په هغې کې لفټنټ کرنل د دغه کیمپ مشر هغه هم وژل شوی و.
عمر ډیره مننه د معلوماتو لپاره. څنګه په سیمه کې حالات څنګه دي؟ امنیتي حالات تاسو څنګه وینئ په خلکو کې؟
سیمه کې دغې نه ورسته په خلکو کې یاره تر هغو ظاهره خبره ده چې لومړی وار نه دی دلته دغه ځانمرګي بریدونه او دغه رنګې د وسلوالو د فوز نښتې یو په بله ورځ تر بله زیاتېږي او زیاتې شوي دي. په دغې کې ځایي چې کم کورونه دي نږدې دغه ټولې د دروازې د ځینې کورونو شیشې دغه ماتې شوي دي. البته تر اوسه پورې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې اطلاعات نشته. ویل کېږي همداسې چې په هغې کې مرګ ژوبله د عامو خلکو نه دی شوی او که وروسته په دې کې بیا څه معلومات راځي خو تر اوسه پورې نه دي راغلي. البته مالي نقصان دغلته پېټرول پمپونه دي کورونه دي هغې ته رسېدلی دی. وړاندې هم په هغې کې رسېدلی وو. او یو سیز به بل هم دا ووایم چې د دې برید پس اوس ذیلي انتظامیه مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې نن ماښام 15 بجې یعنی د 15 بجې 13 ساعت چې کومو د هغې نه کرفیو ولګول شوه نن ټوله شپه به هم دوام لري. سبا به ټوله ورځ هم دوام لري. بله ورځ اتوار په ورځ به هم ټوله ورځ وي او بیا به ټوله شپه وي. یعنی چې دا ټول وشمارې نو 6 ته 8 ګڼې پورې دا راځي چې دغه کرفیو یا ګرځبندیز به دوامدار وي. دغلته
ډېره مننه عمر چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی تاسو واوریدل. شمالي وزیرستان امیر علي د پخدي سیمه کې وسلوالو د پوس په یو مرکز حمله کړې ده چې د تازه معلوماتو سره سم پکې د پوس په خبره وو پوځیان وژل شوي دي او 14 نور زخمیان دي. او دغه شانتي پوځي او انتظامی چارواکي چې دي دوی ادا کوي چې په حمله کې 4 وسلوال وژل شوي دي.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. ور بشو د پاکستان او افغانستان تازه حالات سړي. تاسو ته معلومه ده چې په دا وروستیو کې د اکتوبر په 14 او 15 په د پاکستان پوځ او افغان طالب ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو نښتې شوې وې. بیا وروسته چې دا عارضي تور باندې ډزبندي اعلان شو او نن داسې په میډیا کې خبرونو چې پاکستانی چارواکي او د افغان حکومت چې دی د طالبانو د حکومت طالب چارواکي چې دی دوی به په دوحه کې ملاقات کوي. نو په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب ته ورځو چې هغوی په دې اړه څه معلومات لري. تازه څه موږ سره نوښته دی او که څنګه ستړي مشي طاهر خان صاحب؟
ډېره مننه ستاسو. سلام تاسو ستاسو اوریدونکو ته.
مننه طاهر خان صاحب. نو اول به ورشو په میډیا کې دا خبرونه خپاره دي چې دغه شانتي د قطر په دوحه کې ملاقات کیږي د پاکستان او افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ. د پاکستان له طرفه په دې اړه څه بیان راغلی دی او که څنګه څه معلومات لري تاسو؟
لکه چې په وړاندې اسلام آباد کې خبري ناسته به د هر اونۍ هر هفته چې کیږي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لخوا په هغې کې دا غنه په دې اړه باندې ډېر زیاتې پوښتنې وشوې چې آیا په قطر کې نن د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي چې اوربند غځولی شي او د غرنګ نورې نور مسلو باندې خبرې وشي. نو هغه د هرې پوښتنې دا جواب ورکړ چې دې په دې اړه باندې هیس کرا معلومات نلری دین خم خبر نه دی چې په دغه مذاکراتو کې بسو برخ اخلي او په کمی کچه کمی سطح خلق به پدې کې نو هغه دغه رپورټونه دغه تصدیق او تایید اون کړ او تر دې وخت سره خبرې کوم نو شپږ بجې د پاکستان په وخت هغه اوربند کې اعلان شوی وو اته څلوېښت ساعته هغه هم پوره شو نو نه خو د پاکستان نه ختم شو هغه وخت چې اته څلوېښت وو نه د پاکستان داغه پاړه باندې هم څه نه دي ویلي شوي نو نه خو د قطر خبرې اسلام آباد والا تایید کړی دی چې آیا کیږي که نه کیږي او نه د اوربند پاړه باندې چې هغه ختم شوی دی هغه موده دی څه نه دي ویلي.
صحیح. او بیا په سرحدي پولو باندې خو آرام آرامي ده او که څنګه؟
دا خبر درست ده چې په پولو باندې آرامي ده. البته داسې څه تر اوسه پورې خو څه پیښه نه ده شوې او تاسو رپورټ مخکې ورم کړو په ویب سایټونو رپورټ دی په میرعلي کې چودنه شوې وه خو هغه خپل دننه پاکستان کې خپله موضوع وه خو په د تګ راتګ په لارو په سرحدونو باندې هیڅ داسې څه تر اوسه نه دي ترلاسه کړي چې هلته څه تاوتریخوالی شوي وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږی وربشو. کورمې ته په کورمه او پېښور کې د جمعې په ورځ احتجاجونه شوي دي. دا احتجاجونه د کورمې مدني فعالانو مشرانو ځایي اوسېدونکو د پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو سره مرستې د نه کېدو خلاف کړي دي. دوی وایي چې په سیمه کې څو ځلې عملیاتو شو خو په ځای د فائدې ورته نقصان رسېدل. بلخوا د کامی اسمبلی غړي حمید حسین توري ویلي دي متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې نه صرف د سیمې متاثرینو ته اسانتیا ورکولو غوښتنه ایښې ده بلکې د ممکنه پوځي عملیاتو په خلکو د منفي اثر او ورته نقصان رسېدو خبره هم ورته رسولې. په منځني کورمه کې په د اکتوبر په اوومه په امنیتي ځواکونو وسلوالو تر برید وروسته حکومت علي شیرزو او مسوزو په سیمو د پوځي عملیاتو فیصله کړې ده خو تر اوسه په رسمي توګه د دغه اعلان نه دی.
په منځنی کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو او له هغه سیمې بې کوره شویو خلکو سره مرسته د نه کېدلو پر ضد احتجاجونه شوي. د جمعې په ورځ د کوزې او منځنی کورمې مشرانو او خلکو په ډوګر کې د احتجاجي غونډې ترڅنګ د پېښور په سیمه د پریس کلب ودانۍ مخې ته مقامي مدني فعالانو پر لټ هم وهلې. په پېښور کې د احتجاج په اړه د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وایي مخکې پر سیمه عملیات شوي خو پر ضد د نقصانونو حزب له فائده ورته نه ده.
بمباری کول عام آبادی کورونا لنگاول عام خلکو اشتال دا انتهایی ظلم دی او دا مو خلکو سره 2009 نه روانه نمنګ دای زدا ملټری اپریشن د بند کړل شي.
په منځنی کورما کې پروام اکتوبر پر امنیتی قافلې وسلوال به تر کېدلو پس حکومت د علي شیرزو او مسوزو پر زینو سیمو پوځي عملیات د کېدلو فیصله کړې. کچو هم په باقاعده توګه تر اوسه عملیات نه دی پیل شوی خو د وسلوالو پر ټیکانو لا هلیکاپټرو د بمباره او توپخانه استعمال روان دی چې له عمله د علي شیرزو او مسوزو لا یو شمېر سیمو خلکو کډی وستل پیل کړی دي. لا مسوزو بې کوره شوی یو متاثر تنوای کورونا په پرېښودلو مجبوره کړی شول خو د اوسېدو لپاره پر سیمه د کیمپ سهولت ورکړی او نه حکومت ورته نور اسانتیاوې برابرې کړي چې داسې ژوند یې لا کړاو سره مخامخ شوی.
موږ ته هیڅ سهولت نه شوره مو خود د چي در بدی کې شول لکه خوب نه سړی رويخ کې موږ د شیلا لګ رويخ شې ولې 2008 نو کې مو تبو شې اغه نه علاوه بیا خبر اوره چې کوم مو سره دا عمل وشو لا ولا کې اسرائیل کې نه شکور کې خو بیا د دوی ته کوم خپل انکوایری را غره په کار د زر وکړای شي پر را پرای دوه ور کړای شي د وسر دا طریقا وکړای شي دا خل د زر په سیوه کې.
بل خو په دغه اړه د ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان د رز مختار لاس کړو او نه بل امنیتی چارواکي سره خبرې کړي. کامی سیملی غړی انجینیر حمید حسین توری پر ولسم اکتوبر مشال لډیو ته ویلي نه یوازې متعلقه ادارو او چارواکو پر وړاندې د سیمې متاثرینو ته اسانتیاوې ورکولو غوښتنه خودلې بلکې لا ممکنه پوځي عملیاتو پر خلکو منفي اثر او نه نقصانونه د رسیدلو خبره هم ورته رسولې. توری زیاتوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو شي خو داسې دی نه وي چې عام ولسونه وزورول شي او معلومیږي چې د غزل هم د وسلوالو پر ځای نقصانونه هم دوی تورنا اوریدونکو دي.
ای لکه خلیش و نه څه وشو خبر رسوم او ہر جائے کی بدہ زخبل فریاد قوم ادیر خلق و اکوموڈیشن دپارا فیسلیٹیشن دپارا ہر فورم بانی سے خبر اوچتا ہوں
پا منزنی کرما کی مخ کی دا وسلوالو مضبوطی ٹکانے بھی خوچی کلا پا 2010 کال کی پا پراخ کچا عملیاتو شول نولسی میں وسلوالو تختی دل او امن قائم شو خووس یو زلبیا ترتلو پس حغلتا حالات بیرتا خراب شوی پا سیما کی دا وسلوالو بیرتا ترتک پس نئے آوازی پر امنیتی سرتیرو شوی بریدونو کی اضافہ رغلے بلکہ د مقامی خلکو تختوالو دڑکو او وشتلو پیخی هم زیات شوی طارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې نامعلومه وسله والو یو ځای مشر وژلې دي. د سیمې یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې د رسول خان په نوم ځای مشر د اعظم ورسک په ګلدونه غونډه سیمه کې وژل شوی دی. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. تفصیل له اشتیاق مسید نه اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ مسپیشین مال ناپیژندلې وسله والې په اعظم ورسک سیمه ګلدونه غونډۍ کې رسول خان په نوم یو مشر په ډزو وژلی دی. د دغې پیښې په باره کې د سیمې یو مشر عمران مخلص ویایي
مش په علاقه کې یو ډېر ناخوشګواره واقعیا وشوه چې رسول خان په کوم د اعظم ورسک سره تعلق لرو ګلدونی غونډۍ چې په نو په هغه کې نامعلومه وسله والو د طرفه دا یې ټارګټ شو او دا یې وفات شو. دا د مش په علاقه کې ډېر اصل رسوخ و او خپل یو کاروباري سړی و چې د خپل فیملی سپورټ کوله او په علاقه کې ډېر پازیټیو رول و په جرګې په سیستم کې هلته د په علاقه کې خیر غوښته خو چونکې دغه نه هم مجدنه او لوس ووینځل نو په علاقه کې ډېر زیات خلک په خپا دی او خلک په خوف او د ډور شکار دی. دا واقعي کیږي په علاقه کې هغه ګورنمنت ریټ بالکل نشته.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو یو چارواکي د نوم نو وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په اعظم ورسک سیمه کې د رسول خان په وژنه کې کاکړ نه پیژندلې وسله والو په خلاف یې مقدمه درج کړې ده او د پیښې پلاټنه یې پیل کړې دي. چارواکي دا هم وویل چې په ضلع کې د امن حالات ښه کول د پوره پوځ او پولیس د وسله والو په خلاف اقدامات کړي دي. خو د سویلي وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اعظم ورسک سیمه کې د رسول خان د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده او د ضلع مشرانو مشال ریډیو ته دا هم ویلې دي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کې د امن حالات ښه کول د پوره زر اقدامات و نه کړل. بیا و یې د ضلع اوسېدونکي د پوځ کیمپ مخې ته احتجاج کول باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې د بی څخه ای ایریا ته بدلی کړې دي او دا غزای لویز یې په پولیسو کې زم کړې دي. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. خو د صوبې زیاترو سیاسي ګوندونو د دې پریکړې سره اختلاف ښودلی دی او ویلي دي په کار وه د لویزو په پولیسو کې د زم کولو پر ځای هغوی ته ښه تربیت او جدیده وسله ورکړل شوې وي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځایي لویز نه یوازې په پولیس کې زم کړل شوی دی بلکې بی ایریا یې هم ختم کړی ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خپور شوي او خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په 13 غونډه کې شوې وه. په کوم ډیویژنونو کې چې لویز په پولیس کې زم کړل شوی دی په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د دې پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي نصرالله زیری راته وویل
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وخت 1803 سر رابرټ سنډیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه اخیستل کېدی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن او امان ذمہ وار و. او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 2% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته پولیس دی چې هغه سره 10% دی، خو د بجټ په لحاظ که موږ ورته وګورو د پولیس بجټ د دوی څخه زیات دی او د لیویز غ کم دی. زموږ خپله دا غوښتنه وه، زموږ په دور کې مو چې لیویز فورس په کار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسي، دوی ته چې دی جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله په کار دی زر تر زره واپس واخیستل سي او لیویز فورس چې دی هغه بحال سي.
خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لیویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې پسیمو کې جرمونه اوسم زیات کیږي.
دا حکومت دا فیصله ډیر ولس دشمنه فیصله ده. دا یواره د جنرال مشرف په پوجي امریت کې د دوی صوبې لیویز ختم سوچ په اخ په خلاف باندې ډیر لوی احتجاجي تحریکونه وچلېدل. په صوبه کې یو ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله هغه بیرته لیویز فورس بحال کړه. دته د ولس اصل کې حمایت هم اصل دی، چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لحاظه په نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدید وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، هغه ته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو مزورتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زمک او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیس څخه ډېر شکایتونه هم د ولس خدي. د امن امان کا مسله یې هغه د لیویز په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی سي چې حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق دغه د ضرورت پوره کړي.
خو د ټولنې پرمختیا لپاره کارکوونکي نصر الله بړی سی بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو ترڅنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لیویز دی د دوی د کنټرول څخه وایستل سي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کیږي، یو خواته د پولیس اکټ چې د جنرال مشرف له دور هغه لا دغه وچ ټول ایریا چې دا په ایریا کې تبدیل کی او لیویز چې دی دا په پولیس کې زم کی. بل خواته زموږ د اوم ڈپارٹمنٹ اور صوبائی بیوروکریسی دا خواہش تھی یا لیویز چی دی دا بائی چی جلائی فورسی اور دا اوم ڈپارٹمنٹ انڈر پا کنٹرول کی دا ڈی سی آنو دا اوم ڈپارٹمنٹ اور دا کمشنر فورس. یو خبر بول ضروری دا چی لیویز دو قسم دی، یو لیویز اغا دی چی اغا دا افاقی لیویز وائی، یو اغا دی چی اغا دا صوبائی لیویز وائی. افاقی لیویز چی دی دا انگریز دا زمانے دا لیویز فورس جوڑ سا ہوئی ہو دا قبائلی فورس دی، بیسکلی دا قبائلی مشر چی بو اغا تا برٹش گورنمنٹ بدا دغه ورکی زین کسان به ورکړه دا وطنخال به ورکولې د لیویز په تور او بیا د دې ذمہواری و چې په خپل علاقہ کې امن او امان وسات او صوبایي لیویز دې دا بیا صوبه برتی کی او ام د فورس په تور باندې په دیوانې کار کیږي. زما خیال دی چې غوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن او امان ورکړي په علاقہ کې، په صوبه کې د امن او امان ذمہواری دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظام دا چې ار نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظامي لیویز چونکی په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام سوي دي، چونکی دا قبایلی دغه دی او زموږ د صوبې د سیالات دي چې قبایلی مشران او د قبایلی فورس مزید کار نسی کولای. دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په والا باندې د دې یو ډپارټمنټ یا د دې اکاونټیبل یا د دې ته جوابدهي چې تای د پولیس په تور د سایز ذمہواری ده دا باید چې واخلي.
په دې اړه کله په کوټه کې د ورځپاڼي کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علی شاه سره تماس ونیوی، نو هغه څه داسې راته وویل.
تاسو معلومه ده چې پښتون ملتپال غوندونه دي، بلوچ ملتپال غوندونه دي، د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي، دا ټول وختن فوختن د خپل خدشات او تحفظات اظهار کړی دي. همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دي. ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دي د لیویزو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دي. دوی دا موقف همیشه اختیار کړی سړی دی چې لیویس چې دی هغه دی د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دی هغه نه دی پوه. بلې خوا ته حکومت بیا دا وایي چې چونکې په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته، نظم ضبط نشته، له دې وجې همیشه څوک اصله ځین پورته کوي، څوک ګاډۍ ځین پورته کوي، چک پوسټ قبضه شي، د دوی د خوا کاروایی نشته. تیرو وختونو کې هم دا یو تجربه شوې وه، خو بیرته بیا دا فیصله ریورس وله. د دې وار د دې دپاره باقاعده یو قانون سازي وسوله، هوم ډیپارټمنټ وکړه، د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارشات ورکړل، کابینې پاس کړه، بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کړي، نو دا اوس باقاعده یو قانون جوړ شلو. تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو باقاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي، څه چې ډیویژنز دي په هغو کې لویز ختم کړل. نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لویزو د ختمېدو، د پولیسو صدراتلو، د لویزو په پولیسو کې د زم کېدو سبات، آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي؟
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه، چا جواب را نه کړی. البته دوه ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په اپټ آباد کې د ماښام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانسته کړې ده. د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو، د ښځو او ماشومانو کیسونو حل کولو او د مدعیانو لپاره زر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو زر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د زر فیصلې پر ځای زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. دا چې آیا وکیلان او ججان به وکړل شي چې د ورځې دوه وارې د خپلو مقدمو لپاره تیاری وکړل شي، د اړه له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ ته وکشه.
پیښور های کورټ کې کارکونکو وکیلان د چیف جسټس دا ګام ستایي، خوای چې اصل مقصد د کیسونو زر فیصله کول نه، بلکې انصاف ورکول پکار دی. زنانه وکیله مهوش محب کاکا خیر وای چې وکیلانو لپاره هم او بیا د ججانو لپاره هم دروازه دوه وخته کار بل ګران وی.
دا یو ډیر ښه سوچ دی چې کیسونه به زر ډیسایډ شي او ختم بشي، خو بل طرف ته دا هم سوچ پکار دی نو یو عدالت چې کوم دی هغه 7:30 نه 1:30 پورې کار وکړي، بیا 1 اور بریک ته او بیا 2:30 نه 5:30 پورې کار دی. نو کورٹس خو بکار شروع کی، خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا، او دا بس سمرا بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پچے جانو باندے، لکہ چی او جج چی او فریش مائنڈ سارا کیس فونری ناغا بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی، بیا وکیلان چکم دے اغوی چکلا کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیس سنا تیار رہی با سہارانی کیس سنا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی نو اغوی بس سمرا افیکٹیو کیس تیار ہو لیشی وغب آرگو کو لیشی دام یا خبر دا زکر دا 5:30 نه پس چېغه زی خپل دفترونو ته او کار کوي، ظاهری خبره دا غي بدامم کوي او بیان اور کلاینټس ډیل کول اور سره ډبل شفټ لپاره کیسونه تیارول د وکیلانو لپاره به ډیر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صبحی مشر سنگین خان وای چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي، خو ولسته به ډیره ګټه پدې ورسي چې زر زر به مقدمه فیصله کیږي.
دا ډیر د عوامو په فائدہ کې دی او دې کې سره به څومره کیسونه چې د ډیر وخت نه د دغه شکار دی نو هغه به فیصلی او اخری سر ته ورسی کنه. دې کې یو دام دی چې لکه کم دیوانی مقدمات هغې دپاره دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دي نو هغې دپاره فوجداری او دې سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دی نو هغوی به هم کم ډبل شفټ دی هغه به کوي او کم زمونږ پراسیکیوشن افسران صاحبان دي هغوی به هم د ماښام هم ډیوټي کوي او د سهار به هم کوي. خو بیا هم د عوامو دپاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل اپټ آباد کې پیل شو، د دې نه وروسته پېښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پېښور های کورټ چیف جسټس میا عتیق شاه اپټ آباد کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکونکو عدالتونو څنګه پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید د انصاف ورکول نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزور طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکول او اساسي قانون ژمنه پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې وبخې د اکتوبر 19 د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د غربت ته ختمولو نړیواله ورځ منځل کیږي. د دې ورځې منځلو مقصد پر مخ اتلونکو هیوادونو کې د غربت ختمول او ولستا معیاري ژوند په لاس ورکول دي. دا ورځ له 1993 کال راهیسې هر کال منځل کیږي. پاکستان هم د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دي چې ډېر آبادي یې د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک د کال 2015 رپورټ تر مخه په پاکستان کې 4.5% آبادی د غریبۍ ښکار ده. دا چې غربت عام ولس ژوند څنګه اغېزمنوي او پاکستان کې د غربت سیوا کېدو وجوهات څه دي، په دې اړه د مشال ریډیو خبریاله خالد نیاز رپورټ لري.
د پېښور نصر الله خار کې وږي خرڅی دی. وايي موجوده وخت کې ګرانی د وږي غریبي سیوا شوې ده او مزدورکار خلک ډېر په ګرانه ژوند تیروي. نصر الله تر مخه د غریبۍ د وږي نه خو په خپل تعلیم ترلاسه کړی دی او نه اوس په بچو تعلیم ترلاسه کولی شي.
د غریبۍ وختونه ټول تیریږي، مهنګي ده، ګرانی ده، هر طرف ته حالات ډېر زیات خراب دي. څومره فرق شو چې په مخ کې به مونږ لګیا آزاد ګرځېدو، داسې آزاد ګرځېدو چې لکه یو ورځ نو کار کو سابا تاته روم دسې ګرځي. اوس یو ګیټه مونږ چوټي نه شو کړو، یو ګیټه چوټي کېرو رکور کلا خرابي دومره ګرانې ده. ولې چې زر 300 روپۍ مزدوري کو پاغې باندې صرف غوړي والی وخت سفر نور څه شی نه کوي. دا مشران دي چې دا مشران د دې حالات او حال وباسي او استي مو غریب خلک نه شو. ماشومان تعلیمونه نه چې مونږ په خپل نه دي کنه د ماشومان ولې چې کولګ راغتیږي نو د رزق تکلیفات زیاتی. بس هغه مونږ مزدوري ته خوشی کړو تعلیم به وسو مکه چې بازار کار کې زس په 2000 پکور کې کار نه کیږي. زموږ مخان د لګار 500 غټه مونږ داسې بیا زما په 500 باندې کار نه چي.
د نوخار نازګل د درې بچو مور ده او خاوند یې دیاړی کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې نازګل اوی کسو هم د دې بچی قابلان دي، ولې د غریبۍ د وجې نشي کولی پر اعلی تعلیم ترلاسه کی. دا وای غریب ولست علاج ته پاره هم پیسې نه لري او د ژوند نور بنیادی سہولتونو څخه هم محروم دي.
او زوی می ماشاء الله ډیر زیات قابل دی او هغه چې کوم تعلیم خیال دی نو ایته زم وس نشته. ولی چې خاون می کار کلی کلنی د مزدورۍ بس دغه کور خرچی پوره کو تعلیمونه کو خو لکه پدې مونږ ډیر زیات خفکی وو چې بچی می قابلان دی هغه مخ کې تل غواړي او زم وته وس نشته. دا دوی ما فرج زما ته بکیږي او سینه می ډیر زیات خراب را زله کې می شکم چې سې بیماری می غټه خونه داسې دې ته ځان سره اختیم چې سالنډې خو مې نه داسې پرتایم سامې داسې سبل بل شان شي. او د څه د وجې د سړیم کار روزګار نه چې کار وي خو بس دونه روړو چې وسیله پی کور خرچه پوره کړو. کور خرچه هم پینه پوره کیږي نو داروګان او تعلیمونه بس څنګه وکړو. دې بچوله غټه بیماری زموږ غریبي ده.
د ورلد بینک د کال 2015 یو راپور ښایي چې پاکستان کې د کال 2013 په نسبت کال 2014 کې د غربت شرح 5% زیاته شوې ده. دا چې پاکستان کې ولې غربت ورځ تر بل سیوا کیږي په اړه د پېښور پوهنتون د معاشیاتو څانګې پخوانی مشر پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایي
اوور پاپولیشن دی زمونږ په ملک، یعنی زمونږ وسایل چې کم دي هغه دومره نه دي چې زمونږ موجوده آبادی چې کمه ده هغې ته یو ریزنیبل یو ریسپیکټیبل لایف چې کم دی هغه ورکی. دغسې وګورو مونږه کرپشن هم یو فیکټر دی زمونږ په ملک چې هر کار چې کم دی هغه بغیر د رشوت نه سفارش نه بغیر نه کیږي. په پالیسیز کې زمونږه تسلسل نشته، کنټینیوټی آف پالیسی چې کمه ده نو دا زمونږ په ملک کې نشته دی. یو حکومت راشي هغه یو رنگ پالیسی جوړه کی، بل حکومت راشي هغه بل رنگ پالیسی جوړه کی. زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ سره دلته لانګ ټرم پالیسی چې کومه ده اکنامکس پالیسی اسپیشلی هغه مونږه چې کوم دي نه دي جوړې کړي. په اډهاکیزم باندې مونږه کار کوو او هر حکومت دا وی چې یاره زما ټرم تیر شي په خیر او عافیت سره بل چې سره زی بیا به ګورو.
نړیوال بینک د روان کال جون میاشت کې خپل تازه راپور جاری کړی چې پکې ویل شوی دی پاکستان کې 10 کروڑ او یو کم 80 لک خلک د غربت ښکار دي. اقتصاد پوهان وایي بیروزګاری او ګرانی ختمولو، د کرپشن خاتمه، اوږدمهاله معاشي پالیسی جوړولو او هنري زده کړو ته پاملرنې کولو سره پاکستان کې غربت کې کمی راتللی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان د کوزی سیمې اوسیدونکو وایي چې هلته د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی او ځوانان په نشو روږ دیږي. دوی زیاته کړې ده چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي، خو پولیس بیا وایي چې په دغه ډول کارونو کې یو شمیر تورن کسان نیول شوي دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کی ویائی چدیسی میں گان شمیر زوانون یہ پائی سونور نشے وختہ شوی دی او دی ضلع پولیس او چارواکی یہ دی منشیات کاروبار کوین کیو پا خلاف سا گامونا نپورتا کوی پا داغا براکشے دی اعظم ورسک سیمے یو اوسیدین کی ویائی یو خبریال نورالی وزیر خبریں ہم وروئی مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدین کی پسیما کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف ګامونه واخیستلې غوښتنې په باره کښې د وانا سیټي تڼې اس ایچ او عالمګیر مسجد سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
چې موږ په دې منشیاتو په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړي دي، په دشي مختلف خلک موږ نیولي دي، هغه چا کې سینا انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللي دي، څوک سزا شوي دي. لوور وزیرستان پولیس طرف می جوان ته دا پیغام ورکوي چې د سرا د منشیات فروشه یا داسې د علاقې ناسور چې هغه د علاقې په دې لیول باندې حالات خرابوي، د میز نوی نسل د دې شیادي جوړوي، دا د فورن پولیس ته رپورټ کوي. لوور وزیرستان پولیسو په دې باندې بر وخت
په سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې د منشیات کاروبار زیاتېدلې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي
دغه منشیات زیات شوي، هر دي نشه یي زیات شوي دي او د نشې کاروبار هم زیات شوی دی. موږ تیرا کوشش دی چې یو ریهب سنټر جوړ کړي، که نشه یي د پوره پروپوزل تیار دی، هر څه تیار دي، هغه سایټ هم کتلی دی ورته، نو امید شل لرم نو انشاءالله دغه د نشه یي د پوره دغه سنټر جوړوي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکو د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
ز غلام غوثیم، تاسو د مشال ریڈیو اورئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو اداره یو این او چا د اکتوبر په 12مه په خبر کړي یو تازه رپورت کې ویلي چې روان کال به په ژمي کې د نورو کلونو پرتلا یخنی زیاتوي. ادارې د موسم یخېدو وجه په پسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوخې درجه ټیټېدل او یخې هواګانې ایشیا ته ورداخلېدل ښودلي دي. د موسمیاتو د چارو ماهرین وایي چې د داسې یخنۍ سره بارانونه ودرېږي او په کروندو چنی یا د واورې پرخه پرېوځي چې عملی کروندې کاروبار او د ژوند ګڼ اړخونه اغېزمن شي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع د کروندګرو او د موسمیاتو ماهر سره خبرې کړې دي. راځي چې رپورت واورو.
ملګری ملتونه وایي چې سږ کال ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزو نه هم زیاتې یخنۍ وي. دوی په خپله ویبپاڼه د اکتوبر په 12مه لیکلي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانې به دلته ورسېږي چې له وجې به ټول ژمی ډېر یخ وي او دغه عمل یا یخېدونکي موسم ته لا نینا نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګېدلی هغلته د تودوخې درجه ډېره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو ژمی هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډېر یخنه وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډېر کم وي او په کروندو باندې چنۍ یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د مهمندو د کروندګرو د تنظیم جنرل سیکرټري رشاد خان صافي سره خبرې وکړې. نو هغه وویل چې هغلته د اوبو نهري نظام نشته نو کروندې په کویانو دي او ځمکه یې هم خاورینه ده نو پرخه هم پرې وځي.
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمونږ سبزي منډۍ هم ولاړه وي. د هغې وجه دا ده چې دلته کم یخنی وي نو هغه ډېره زیاته کلکه او سخته یخنی وي. هغې کې چنۍ کېږي زموږ په علاقه کې کنګل کېږي. د هغې د وجې نه چې کم دی نو ډېر زیات سبزی نه چې کم دی نو هغه نه کېږي. سږ کال یې پیشونګۍ نور هم ورکړې ده چې یخنی به سخته وي. زمونږ په علاقه کې چې کوم ټماټر کېږي ډېر ښه ریټ کوي. د هغې چې یخنی سیوا شي او کنګل چنۍ شروع شي نو دا چې کوم دی بالکل متاثره شي وچ شي. دلته چې کوم پالک کېږي ڈبل پالک کیگی یا نری پالک کیگی یا ددی دے چکم پیفر دی یا مولی دی گازر دی داسه قسمه سبزیان ٹینڈے وغیرہ چ سمرم سبزیان دی پرے وقت کی چکم دے نا مکمل دے موسم دے یخوالی دے وجن دل تو چی سی
دا چی لانی نا پونم یخوالی څنګه جوړیږي او ددی اغیز با څوی. مشال ریډیو د موسمیاتو محکمې پیښور پخوانی ډایرکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علی شان هم دغه پوښتنې کړې دي.
کلایمیټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول ګلوبل یعنی ټول دنیا کې دا په هغې باندې ډیپینډ کوي چې وینډز به کومې طرفې راځي او لو پریشر به چېرته وي هائی پریشر به چېرته جوړیږي یا بیا سمندرونو څه کیفیت دی هغه به څه دغه وي. نو دې کې یو درې سیزنونه دي. هغې کې یو وي چې د انډین اوشن مونږ چې کوم لاندې پروت ریبین سی مته انډین اوشن بیا او بنگال دا ټول نمونه دي. نو دې چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راوغشت شي. بیا چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی د هغې دا غږ سمندرونه چې دي سرفیس ټمپریچر راوغشت شي او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکای سایډ لګېدلی جاپان سایډ لګېدلی د هغې سرفیس ټمپریچر نو امریکای سره چې کوم دی دې کې یو فنام نه دوه درې کاله پس راځي کله سترانګ شي کله ویکي دی چې کله سترانګ وي نو هغې ته لانی نه وتی هغه د نارمل نه ډېره یخ شي. نو د هغې کرنټس چې تر مونږ پورې پاکستان انډیا جاپان دې ټولو پورې راغسي نو هغې پوځ باندې لږ یو خدای چې ځینې کې خشکي وي بارانونه ډېر کم وي د هغې وجوهات چې خو دا یو سیز نه دی. دا درې څلور سیز چې راځي شي هغې نه پس مونږ دا ویلی شو کنه. او بل دایي چې دا ټمپریچر هم چې دی نارمل نه دوه درې ډیګري
دا زمونږ دلته کې اګریکلچر دی که فرسلا استاد دی که انساني ژوند دی هغه هغه په کوم کوم ځای کې دا مونږ به افیکټ یا دا فائدہ راکول شي یا شاید نقصان هم راکول شي.
چې نقصان په دې توګه راکول شي چې مونږ که تاسو ګورئ کرک شو لکه نروت شو نو خاص شو دی کې زیات تر دې مونږ باراني فصلې نه دي. نو یو خو باران نه چې کم شي هغه ته ډېر زیات نقصانات کوي لکه غنم تاسو ګورئ هغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو ګورئ یا نور داسې درې څلور کسي چې مونږ په دغه باندې کړو کنه یو خو هغه وجه شي چې بارانونه کم شي نو هغې ته نقصان وي. بیا او دویم چې دا ټمپریچر بیا دغه شي نو شپې چې سهار وختي کې تاسو ګورئ نو دا ټمپریچر چې ماینس یا زیرو کې نو هغه غوني چې واورې ده د هغه غوني یو ځمکه باندې جوړ شوی چې
چنۍ چې ورته مونږ وایو
بالکل جی بالکل چنۍ چې نو چنۍ چې ده نو هغه مونږ فصل دی مین ګرین چې څومره هم ده هغه یوازې فصلې نه دي هغې کې هر شی راځي چې فروټ بوټي شو که هغه شو هغې
چنئی کی مشتاق علی شوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي. یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجه د بې موسمه بارانونو یا موسمي بدلون او بل د لانینا. نو د ده په خبره چې امکانات دي چې دې سره کروندې او روزګارونه هم ډېر متاثره شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. انستاګرام.com/ mashalradio.com پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوراک نړیوالې ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې لخوا د خزینه او کروندګرو لپاره په پېښور کې د اکتوبر په 15مه یو پروګرام جوړ شو. په پروګرام کې د قبایلي ضلعو په ګډون له بېلابېلو سیمو څخه کروندګرې ورغلي وې او د خپلو پټو پیداوار یې نندارې ته وړاندې کړ. دوی وویل چې د زراعت له لارې د خپلې کورنۍ مالي مرسته کوي. په دې کې د باجوړ اوسېدونکي شاهدې بیبي هم برخه اخیستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو سٹال یې لګولو چې ورسره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
ډیره مننه بیبی، تاسو خو مشال ریډیو سره خپل نوم پیژنګلو هم سره تاسو څه کوي سٹال یې لګولې؟
زه زما نوم شاهده بیبی دی او زه د باجوړی ما باجوړ سره می تعلق دی او زه خپل کرونده کوم، خپل پټو ذمہداري کوم، بادرنګ کوم، جوار کوم، غنم کوم، بیاس کوم، خدای ټماټر کوم، نو خپل ذمہدار کوم، ابل بکور کې خپل مالونه ساتم، ګړا ساتم، غوا ساتم، خی ساتم، بز ساتم، چرګان ساتم، خپل خواري په خپل کور کې کوم، په خپل پټي کې کوم. او ذکر دیو حواله سره لکه دیو مونږ ته دا پروجیکټ کوم را لې دیو مونږ لکه دوه نه پوهه یا راکړه چې لکه مونږ دې زه تر ورسولو مونږ دې پته مونږ ته نو دا چې ما را وړې دي دا مونږ په کور کې یاسي چې راته ښاشي چې ډیران دی وغرزو اوس مونږ ته نه پته ولګې چې دا خو ډیر قیمتي دي او دا خو خرڅيږي.
دا څه سي دي؟ تاسو لکه مونږ نه والې
دا کشماله دي او شینچې دي او ملکونډې ده او دنیا ده او وچکلی پیاز دی او بل د پیازو پانی دی اغه نه مساله منګه جوړاو او بل څه شی دی تور مشنه دی دا 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 غره دا مروانډي وته لکه دچا اخیره خراب یا ولټی کوي زپی راشي نو لکه اخیره خراب زنده دی لپاره دی دا ټول اهم شی نه دا د دوايد پر زمنګ د سیس مکا دا چې دا اغه کم بوټه سرجی نو اغه د دوايد لپاره یې خو مونږ ته پته ني نو اوس مونږ دا پته ولګره دا ارڅ لکر دینه دوايي کیږي دا بنی ادم له خدي په بدن کې کار کوي نو موږ ته اوس پتا ولګیدل موږ ته دا پتا مخ کې نه و مخکې لکه وو خو موږ ته پتا نه و موږ ډاکټر منډه موږ کوله اوس چې په تا خېټه خراب شول او تا نه دا د شي نغبر ګوټ کول نه دا او د دوه دانې چيني دی وروارتل او دا دی وسکل نستا د خېټه دړ په خلاري او بل د چاله زمونږ غواسته تو شملې کو دا غنه غوړی کو چرګې ساتو انډی لالا شي انډی خرڅو به سي بچو ته دوغه بچي مخرڅو ډیر ګران خرچيږي لکه د کورانه کار شې چې دی هغه ډیر قیمتي دی لکه د باجوړ چې کم څه شي مونږ په کور کې نه ډیر قیمت دی خو مونږ ته پاتا نه و مونږ ته وځه پاتا ولګي درا شي لکه دا خو ډیر قیمتي دی او ډیر خدي نو مونږ ته وځه پاتا ولګي دلا
دا راته وي اکثر خلک وي په خانه پښتنو کې دا د غیر زنانه کار روزګار ته نه پریدي او سره کومک نه کوي تاسو په کور کې سم هوي
نو زمونږ
زمينم تاسو سره ولاړ
سي دا زمونږ په کور کې خدام هله کنه چې په خانه خو چا ته پاتا نه په خانه خو ام پړه خلک او شړ خلک او نه تعلیمونه سبقونه حدیث نن خبر خو زه بیا بډی راوالی وسړو بیا راوالی غرون لا وته واخه بیا راوړل او خو شپې بیا خپل بیا راکولې اوس خو دسي دوران دی چې اوس خو ټیټی دی خپل بیا نشته دی وان نشته دی اوس خو ټیټی دی او لونه په ټیټو کېږي د لاس هغه مسه ختم شو ترې شلی دی موږ د سړی سره د سړی سره یو ځای مخبر ګولاړي سړی را سمرسته کوي کوم څه سړی ومرستانه کولې زموږ سره زوی مرستانه کولې نو موږ نن دی حال ته نشو رسیدلې دا خو د سړی په ساته موږ را ورسېدل او موږ په اتفاق خپل کار کو ارزي چې کوم کار کو په مشورې کو په اتفاق کو نو کاغذ موږ سړی خبره وکړو کاغذ موږ خزه خبره کو نو موږ د اعلان کې د سړی نه موږ په کور کې ډیر خدمت کو خو دې کار دې چې موږ زبا روپۍ لاس نه راتللی هغه چې کوم خدمت کو نو موږ اوسو په دې داره ما په لاس کې روپۍ نه وړي دي دا ارڅ ما را وړي دي سړی نه په جمع نه روپۍ نه لیدلی دا زما د کور را وړي دي اوس روپۍ ما په لاس کې وړي دي اعلان کې دا روپۍ زر دی په بچو خرڅ کو زی ځان نه خرڅ کوم د دې بچی لپاره تعلیم باقی د سکول فیس باندې ورکوم د مدرسې فیس باندې ورکوم جامې ولا پیراړم پیزار ولا پیراړم خپل خو د قدم هم رټین کلې دي نو لکه دغه کارونه مرونه کو سرجی او نور جزاک الله
داسي با جوړ کې داسي نور سمره ځان استادو په شان چې هغه دغه شان خپل معاش کې خپل کار روزګار کې نور مشته کنه
نور داسي کسان دي چې زما سره خپل په دې پروژه کې یو کم ډیر زنانه دي لکه زه ما سبق نه دی وره نظر سه 1-2-3 نشم وی لکه نه زه پښتو خبرې کوم یو کم ډیر زنانه دي هغه ټولي د کاروبار کوي هغه ټولي د پروژه نه ځنې روپیه اغستی دی خپل کاروبار نه پرونه کړی او ټوله ذمہ داری کیږي دی او ټوله خدمت کوي او وسره پس نور کیږي راځي او سوال او زارې نه راته کوي چې لکه منګه پکې واخله او دلته د میډم سره سوال زارې کوم مشوره کوم چې نور کیږي آلن چې نور ویل کما کوم ټوله تیاری دي ام سړیم را پس راځي او کزم راځي فاطمه لکه میډم تر اجازه نشته
ډیر من تاسو مشالې ډول وکړه
جزاک الله جزاک الله سلام
اوریدونکو تاسو اوریدل په پیښور کې د اکتوبر په 15مه د خوراک نړیواله ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پختونخوا زراعتو محکمې لخوا د خزینه او کروندګرو لپاره یو نندارتون جوړ شو. په دې کې د باجوړ اوسیدونکو شاهدې بی بی ام برخه اخیستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو یو سټال یې لګولو چې ورسره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي. دا خبر پختونخوا په سر خار په خبر کې د چکنګونیا وایرس پاړس کې سونه سبتې دو روستا کنټرول روم جوړ کړل شوی دی. د صحت محکمې په وینا د غشپاړس کې سونه پسپینه وړې سیمه کې تایید شوی دی. د خبر پختونخوا د صحت محکمې د غسیمه د وبا زون ګرځولې او بیړني اقدام په توګه ګڼ شمېر اقدامات پیل کړي دي. د طبي چارو پوهان وایي چکنګونیا رنس د ماشي چیچلو له وجې کېږي. دا چې دا بیماری د ډینګي نه څومره بدله ده او علامات یې څه دي د مشال ریډیو خبریالې خالدانیا سپری د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر مصور ابرار سره مرکه کړې ده.
چکنګونیا کوم قسم بیماری ده؟
چکنګونیا نن سبا چې ډیرو خلکو ته شوې ده هغه چې دا یو وایرس انفیکشن دی. څنګه چې موږ ته پته ده چې دا ډینګي وایرس دی د کرنګي چکنګونیا وایرس هم دی. دا چکنګونیا وایرس چې دی دا خوریږي د یو ماشه په ذریعه. هغه ماشه چې کم ډینګي بیماری جوړي هغه ماشه چې لري چکنګونیا وایرس هم جوړي.
د چکنګونیا علامات څه دي؟
ټولو نه پهلا چکنګونیا وایرس چې یو انسان ته اوسي د ماشه په ذریعه کې نو ډومبه هغه علامات یې هغه ته ډیر سخت تبوي. دویم علامات کې هغه تدار ازي چې هغه وجود ډیر سخت درد کوي ډیر زیات دردونه نو چې د تمنګ خپل یو ټرم یوز کوو هغه ته وي بریک بون فیور. لکه چې د اډوکی سوک چاله ماته د کرنګي دردونه دا هم پډنګي کې می هم پدی کې می. دریم علامات دی چې د تبه ډیر سخت سر درد وي. سلورم دا چې وجود به ټول ستړی وي.
دا څومره خطرناک بیماری ده؟
خطرناک خو ورته مونږ داسې نشو ویلې خو دا بیماری چې دا چې د کم علامات راځي نو د سر انسان ډیر زیات تکلیف کی. دا بیماری دومره خطرناک نه ده چې انسان تینه مړ شي ځکه دین ریکوري پوسیبل ده.
آیا دا بیماری د یو کس نه بل کس ته خوريږي؟
جی دا خوريدي شي خو په دې ذریعہ باندې نه چې انسان نه انسان ته خوري شي. دا په دې ذریعہ خوريدي شي چې یو اکماشه کم انسان خوړلی اکماشه بیا مغه انسان خوري او بل انسان بیا وچی چی نو هغه په ذریعہ دا ویني ته ترانسفر شي نو دا هغه په ذریعہ هغه بل انسان هم انفیکټ شي. دا هغه د وجه نو د دې په وجه باندې مونږ یو چې کم انسان ته چکنګونیا وایرس شي مونږ هغه ته دا وایو چې تاسو کور کې جالې استعمالوي. کور کې چې کمی ولاړی او بی غندو او بی ولاړی او بی هغه اغه زین اخوا کوي. بل دا چې دی خپل کریم ملاویږي هغه ته مونږ ریپلنٹ وای موسپل چې په کم نوم راځي اغه د استعمالې چې دا ماشه دی الته موجود نه وي بس چې د دې په ذریعہ بل انسان ته لګی نه.
دا بیماری د کوم خلکو لپاره زیات خطرناک ثابتې ده لشي؟
تر اوسه پورې چې څومره ریسرچ وغیرہ شوی دی داسې خاص د دې سو فیګرز او سو نمبر نه راغلي چې مونږ ته پته ولګي دا بیماری د انسان کې ډیره خطرناک جوړې دي. د طبی نالج په مطابق مونږ دا ویلې شو چې دا بیماری ا خلکو کې ډیر سخت راتلی شي چې قوت مدافعت داغي کمزوري وي. لکه چې مونږ واخلو ایډز بیماری شو چاته ایچ آی وی وی یا چاته ٹی بی وی ځکه اغي وجود الریډی داغي وجود چي دي نور بیماریانو سره جګړه کوي داغي چې کم د قوت مدافعت نو چې د پاسه پیدا بیماری راشي نو د لپاره بیا لګه خطر جوړې دي شي.
یو عام کس به څنګه فرق کوي چې هغه ته چکنګونیا شوی دا او هغه ته ډینګي شوی؟
عام کس ته به داسې پته لګي چې د دې اول ټیسټو کې خپل د ویني د دې ټیسټ نه به موږ ته پته لګي چې آیا د وینه کې سپینې وینې کیمرې غلې دي که نه دی راغلې. نو که د سپینې وینې کیمرې غلې نو هغه ډینګي ځکه چې سپینې وینې کیمرې شي نو هغه انسان ته بیا په خلم وینه راځي راماتیږي په پوزم وینه راماتیږي مختلف ځایونو نه وینه بیا راماتې دی شي. خو چې دا چکنګونیا وایرس ته دی کې دا سپینه وینه نه کمیږي نو د وینه کله هم نرماتیږي. دویمه خبره دا چکنګونیا وایرس چې کوم بیماری ده د دې تبه تبه ډیره زیاته وی خدای ریکور کیږي انسان ډیر زل کې مطلب دو درې هفتو کې ریکور شي ډینګي وایرس چې اولګي انسان ته نو داغه فیور چې دیغه د چکمه تبه ده دا ریکور زر شي خدای وجود دردونه نه ختمي نو دا ډیر وخت پوري
آیا د چکنګونیا علاج ممکن دی
تر اوسه پوري خو داسې خاص د وایرس ته پارس علاج نشته ری خو مونږ ډاکټران داسې کو چې دا کم علامات دي دا کنټرول کې وساتو چې دا هم کنټرول کې شي نو ډیر حد پورې انسان ټیک شي
چې یو کس چکنګونیا شي نو تاسو کول پکار دي
خجی څنګه چې تاسو تمام مخ کې ویل چې یو کس ته چکنګونیا وایرس شي نو دا د دې وایرس خټولونه غټ کردار چې ادا کوي هغه څوک ته هغه ماشه ده نو دې ماشه د پاره به مونږ د بندوبست کو چې مونږ به کور کې جاله استعمالو کم کس بیماری هغه به جاله لګی کټ سرته بل مونږ به د ماشو د پاره سپری کریم وغیرہ استعمالو او بل د ټولونه غټه خبره دا ده چې تاسو چې کمی ولاړې وبي هغه به دا غزینه خوا کوي نو چې د دې ماشی دوباره لکه چانسز کم شي چې هغه الته پیدا شي